یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې طالبان د بادغیس مرکز قلینا او تننه وتلی او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړیو او جګړې مسؤل طالبان دي.
مسؤلیت خونریزی په دوش طالبان دي، دوه شامل اینا تصمیم به جنگ گرفتن.
کونړ کې د بدن د مصنوعي غړو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی.
په ډېره کمه بودیجه نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
او د هند سینما وتلی ستوری دلیپ کمار ومر.
هندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے قسموں کے حلقے میں کھنچ جائیں گے. نہ
خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تر هر سمخ کی خبرونه اورو نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو د یوې غونډې د کېدو خبر ورکوي. د بادغیس والي وایي وسله وال طالبان د دې ولایت مرکز قلعه‌نه ته داخل شوي. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار مړ شو. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو د یوې غونډې د کېدو خبر ورکوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت نن خپره کړې، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري، د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استانکزی کوي. د خبر پاڼې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان خلک او د دې هېواد سیاسي مشران باید د خپل هېواد راتلونکي په اړه سختې پریکړې وکړي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر افغاني څیرو سره په غونډه کې برخه اخیستې. د هغه په وینا په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات د بحث موضوع ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان حکومت هم تر اوسه رسما په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز قلعه نو ته داخل شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. یوازې د دې ولایت آب کمري او مقر ولسوالۍ پاتې وي چې هغه هم په تیرو دو ورځو کې طالبانو ونیولې. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي په نښتو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا دېرش غړي وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي. چارواکو دغه راز ویلي چې د دې ولایت د ملي امنیت د عامر خواجه مراد په ګډون لسلو زیات د امنیتي ځواکونو غړي له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا خبره د دې ولایت مسؤولو امنیتي او نورو چارواکو تر اوسه رسما نه ده تایید کړې. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. وویشتن افغانان چې له جرمني څخه ایستل شوي دي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني ډی پی خبري آژانس د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د دې افغانانو لپاره ځانګړي یا چارتر الوتکه سهار وختي په کابل کې کېناسته. آژانس وایي نننۍ الوتنه له 2016 کال راهیسې له جرمني د ایستل شوو افغانانو 36مه الوتنه ده چې په ټوله کې 1104 افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد افغانستان ته لېږدولي دي. په وروستیو څو کلونو کې زرګونه افغانان د عراق، سوریې، پاکستان او افریقایي هېوادونو له وګړو سره یو ځای د یوې ښې راتلونکي په تمه اروپایي هېوادونو ته ځي، خو په دې هېوادونو کې د کډوالو په قوانینو کې د نویو محدودیتونو له کبله اکثره دا کسان نه منل کېږي او ډېری خپلو هېوادونو ته ډیپورټ کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړې چې د یورانیم د غنی کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. د خبرداري څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غني کړي. په دې پیمانه د یورانیم غني کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل واشنگتن له تهران غوښتي دغه خطرناک لوبه د پای ته ورسوي او بیرته دې د ویانا له خبرو سره یو ځای شي او د دغه کار د بشپړولو لپاره دې رښتینې خبرو ته تیاری ونیسي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې د ایران دغه اقدام روانې خبرې اترې له خطر سره مخامخ کوي. دوی ویلي چې ایران دې خبرو ته له زنګ پرته په دې نیت ور وګرځي چې هغه ژر بشپړې کړي. دغو وزیرانو دغه راز ویلي چې د ایران دغه اقدام له دې پلو هم د اندېښنې وړ دی چې دغو خبرو د دوام لپاره بل وخت هم نه دی ټاکل شوی. او د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خواشینونکی خبر لرو. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بر اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و، نن سهار چهارشنبې د جون په 8 نېټه ساه ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینهوال درلودل. د دلیپ کمار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خانې بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیگم نومیدله. د هغو غوره فلمونه دیوداس، مغول اعظم، گنگا جمنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، په دویم نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم اوریدلی، طالبان د بادغیس مرکز قلیناو ته ننوتلي دي. د بادغیس والی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان وروسته تر دې د ښار ته ننوتل چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ یې ترلاسه کړي. ورځو له خپل خبریاله وروستای حال اخلو. همکار مو سټوډیو ته وصل شوی، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته د بادغیس د تازه جګړې حال ورکړئ.
بله، سلام به شما. طوری که شما اشاره کردین، سامدین شمس والی ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که صبح امروز طالبان مسلح وارد قلعه نو مرکز این ولایت شدند و اکنون جنگ به گفته والی بادغیس از سه استقامت بالای نیروهای امنیتی جریان داره. والی بادغیس میگه که تمام دوکانها در بازار قلعه نو مسدود شده و مردم سراسیمه هستند و دو روز قبل هم شماری از خانواده ها به خاطر درگیری ها و ناامنی‌هایی که در ولسوالی های چون آب کمری، مقر و قادس میان نیروهای امنیتی و طالبان بود، قلعه نو ترک کردند و ولایت همجوار به خصوص به هرات آواره شدند. و یک مقام امنیتی که نخواست نام فاش همچنان به رادیو آزادی گفت که از حکومت تقاضا کرد که هرچه عاجلتر نیروی هوایی به ولایت بادغیس اعزام کنه، در صورتی که نیروی کمکی و هوایی به ولایت بادغیس به ویژه شهر قلعه نو اعزام نشه، تأسیسات دولتی کاملا از بین خواهد رفت به گفته این منبع و یک فاجعه بزرگ انسانی در این ولایت به وجود خواهد آمد. و مسئله دیگر این هست که دقایق قبل اطلاعات رسیده که از مقامات محلی که زندان قلعه نو در ولایت بادغیس دروازه شکستانده شده و تمام زندانیانی که در این زندان به سر می بردن از زندان فرار کردند. و همچنان طالبان مسلح هم پذیرفتند که زندانیان گیری شدند، اما زبیالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت که بعد از اینکه نیروهای مستقر امنیتی در زندان بادغیس زندان ترک کردند، زندانیا از زندان گیری شدند. و همچنان مقامات در بادغیس گفتند که در سه روز گذشته سه ولسوالی آب کمری، مقر و قادس از دست دادند و چند روز قبل هم چیزی که شما به جریان هستین، ولسوالی های گوند و بالامرغاب به دست طالبا سقوط کرده و شماری از نیروهای امنیتی به شمول خواجه مراد عامر امنیت این ولایت همراه با شماری از عاملین حوزه های امنیتی در ولایت بادغیس روز گذشته اینا هم به طالبا یک جا شدن، چیزی که طالبا هم پذیرفتن و مقامات امنیتی هم به این مسئله تاکید می‌ورزند.
دیر مننه کور موادان. په لویدیځ زون کې زموږ خبریال و چې د بادغیس د قلیناو د جګړې تازه حال راکوو. زموږ خبریال وویل چې دا مهال درې خواو د بادغیس پر مرکز قلیناو د طالبانو جګړې روانې دي او د د معلوماتو پر اساس چې له چارواکو یې اخیستي وو، د قلیناو زندان هم مات شوی دی طالبانو هم د زندان ماتیدل تایید کړی دي او ویل شوی چې له دې زندانه ګڼ کسان چې دلته بندیان و تښتېدلي تر اوسه یې شمیر نه دی معلوم او افغان چارواکو هم د زندان د ماتېدو په اړه باندې تر اوسه تبصره نه ده کړې. بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې له هرات سره ګډه پوله لري او هرات بیا له ایران سره اوږده ګډه پوله لري. طالبان داسې مهال ایران ته نږدې د یو ولایت مرکز ته ننوتلي چې همدانن د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو ویلي دوی به نن له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم په تهران کې وګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی په کوربتوب د طالبانو او افغان دولت د استازي غونډه پیل شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ولسمشر په خوانی مرستیال محمد یونس قانوني کوي او د طالبانو د پلاوی مشري هم د دوی د قطر د دفتر یو غړی شیر محمد عباس ستانکزای کوي. تر اوسه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ایران د غونډې په اړه رسمن څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د جګړې او تاوتریخوالي په مسایلو کې پاتې کیږو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي اوس مهال هغه وخت را رسیدلی چې افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پنټاګون که څه هم له افغان حکومت سره د همکارۍ او مرستو د نوي پړاو له پایله خبر ورکوي خو زیاتوي نور به یې اسکر ځمکنی ماموریت نه لري. خو داسې مهال د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نوي سلنه بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي چې افغان حکومت وایي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. تفصیل په دې راپور کې.
پنټاګان د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پنټاګان وایان جان کربي پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکاري ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي. خو افغانستان کې به د دوی ځمکنی ماموریت پای مومي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه یې د عسکرو د وتو بهیر نوي سلنه بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر له خپل ترکي سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالي امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیه ویلی ک نړیوال ټولنې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبان ورسره ښکاره مخالفت ښودلی خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوې او افغانان به اجازه ورنه کړي چې بیا ځلې کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یو هیله د جګړې کمی دوته وه خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانه یو وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خند دی. افغان حکومت له طالبان وغوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرکچې پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، هیله ده د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. وړاندې درته دا راپور هم لرو چې د هند سینما یا د بالیوډ وتلی ستوری دلیپ کمار، چې په یوسف خان هم مشهور، یا اصلي نوم یوسف خان او په دلیپ کمار مشهور، نن سهار د 90 کلونو په عمر سا ورکړی. دا راپور وروسته درته لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د صادراتي محصولاتو د اسنادو د پروسس یو واحد مرکز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکز د افغانستان د پرختی بودیجې د 3.5 میلیونه افغانۍ او په لګښت د هیواد د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس لپاره د اسانتیاو د برابرولو په موخه جوړ شوی. ښاغلی احمدی وویل چې په هرات ولایت کې د دغه مرکز جوړول د هیواد د محصولاتو د صادراتو د سیاتوالی لپاره لازمې اسانتیاوې برابرول شي. نوموړي همدارنګ زیاته کړه چې دوه اونۍ د مخه په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې هم ورته مرکزونه پرانستل شوي، او په نږدې راتلونکي کې به په نورو سرحدي ولایتونو کې هم پرانستل شي. چارواکي وایي د کابل، کندهار، ننګرهار او هرات ولایتونو د ګمرک دفترونو کې د مرکز جوړولو هدف د صادراتو د زیاتوالي لپاره د اسانتیاوو چمتو کول او د اسنادو بشپړولو لپاره اړین وخت کم ولدی. د ننګرهار په بټیکوټ کې د چاردی سربند او کانال ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سربند او کانال د جوړولو ټولیز لګښت 1.1 میلیونه افغانۍ ده، چې په جوړېدو سره یې 2200 جریبه ځمکه خړوبوي او 3500 کورنۍ ورڅخه هر اړخیزه ګټه اخلي. خالی رستمی وایي د دې سربند او کانال په جوړېدو سره 30 تر 40% د اوبو د ضایعاتو مخه نیول کیږي، او د کانال او سربند تر پوښښ لاندې ځمکو کرنیز حاصلات به 20 تر 30% زیات شي. نوموړي وویل چې دغه سربند 50 متره اوږدوالی لري، چې له دې سربند سره یو ځای 550 متره محافظتي دیوال او 281 متره په اوږدوالي د اوبو لګولو یو کانال هم جوړ شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.15 افغانۍ، یو یورو 6.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 112.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.25 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.25 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، نن د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خفه ورځ ده، ځکه چې د هند سینما وتلی ستوری دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر نن سهار مړ شوی دی. د د فلمونو په افغانستان او ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال درلودل. دا چې دلیپ کمار څوک او ولې فلمونه خلکو ډیر خوښول، په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و، نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نېټه سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و، او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل.
پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، پیار کیا
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بڑے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے قسموں کے حلقے میں گھر جائیں گے. نہ
جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په کسخانی بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومیدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جمنا، رام ورشام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي.
د دلیپ کمار د مړینې په اړه مو د احمد تکل راپور اوریده. اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو جوړولو یوازینی مرکز وایي چې د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بېلابېلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستلو لپاره هلته ورځي، له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی وایي چې پام ورته نه کېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
پنځه دېرش کلن محمد اګل د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او خپل ښۍ پښۍ په روانو جنګونو کې له لاسه ورکړې. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پښه معلوله شوې وه د بم په واسطه باندې. د یو جورابې لپاره تر کابله پورې مونږ تللي، هر چا را باندې راځي، نو دغه دوه درې زره روپۍ مونږ نشو پیدا کولی. نه همداسې زلمیان بچیان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کړي او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونران نه مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودرېږي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دې مرکز ته یوازې په جنګ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد لچپ تاریخ بل ضرور کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوسته وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګیوي تاغه مونږ دلته راوړو. هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل، دا به موږ کور ته ویوړو. هلته قالبونه به موږ ورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو، به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پخې سمې شوې دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و، هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات یې کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکي بیا رغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پخوا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د یو دېرشتم اگست 2000 نا تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات تر سره کو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یاد ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړي ده. د کونړ والی مرستیالی میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا مرکز چې دنو دلته د نورستان نن خلک راځي او کونړ کې ډیر خلک چار لاس چاپخه لاس ورکړي دنو زمون خلک غریب خلک دي وي سره ول کرانشته چې تر جلال آباد ته کابل پورې شي دغه شان امکانات وي سره نشته. په دې برخه کې د خیریه موسسونه موږ غوښتنه هم دا کړې ده چې د دوی دغه تر ډیر حده پورې د دوی دغه مشکل هم دلته په کونړ کې هم دي مرکز کې حل کړي.
په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وایي په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو له امله شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري او لا هم جنگ دوام لري چې هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او ټپیان کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوریدونکو کچیرته د ازادي رادیو په خبرونو راپورونو او دغه راز د خپل سیمو پاړه باندې تاسو کوم نظر لرئ یا کوم ستونزه لرئ زموږه پیغام ثبتونکي ماشين ته زنګ وهي. شمیره د 0223 بل شمیره د 0400 د پکتیکا خلکو او حکومتي مامورینو ته تورن جنرال یاسین خان د نوي والی په توګه ورو پیژندل شو. د پکتیکا قومي مشرانو مدني فعالانو او دنیا عالمانو له نوي والی وغوښتل چې د دې ولایت امنیت او بیا رغونې ته پام وکړي.
د پکتیکا قومي مشرانو مدني فعالانو او دینی عالمانو د ولایت لپاره د نوي ټاکل شوی والی څخه وغوښتل چې د پکتیکا امنیت پوهنې روغتیا او بیا رغونې برخو ته پاملرنه ډیره کړي. دوی زیاتوله په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغان حکومت لخوا د پکتیکا پرمختګ او د دې ځای د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اسانتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سه شنبې په ورځ د غونډې یو ګډونوال مولوي مبارک شایات ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له نوي والي خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
واقعا هم د والي صاحب دلته ښه سابقه لري. مونږ پکتیکاوال ډېر ته خوشبین یو خو په ټوله کې مونږ له نوي والي صاحب نه دا هیله لرو چې روغتیا برخه او د معرفت برخه او ترڅنګ د پرمختیايي پروژو په برخه کې جدي واوسي او د دې کارونو لا ګړندي وي.
پکتیکا ته داسې مهال نوی والي ور پیژندل کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې هم جګړې ډېرې شوې دي. مدني فعالان د نوي والي تیر ماموریت ته په کتو خوشبینه دي چې د امنیت په ټینګښت کې به اغیزناک ثابت شي. مدني فعال یعقوب خان منظور وایي
دا چې په ټول افغانستان کې جګړې بالخصوص بیا هم په پکتیکا کې شدت پیدا کړی دی. نوی والي چې دلته په پکتیکا کې ښه کاري سابقه لري او پکتیکاوال خوشبین دي. زه مطمئن یم چې والي صاحب هغه باور نه ماتوي او د امنیت په برخه کې به هغه د ده ژمنې مطابق چې د امنیت صاحب پراخوي او د سولې لپاره به کار کوي همدغو ته ډېر لومړیتوب ورکي. او
د پکتیکا د نوي والي د پیژندنې په غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس شمیم خان کټوازی په ملي شورا کې د دې ولایت استازو او یو شمېر نورو میلمنو هم برخه اخیستې وه. د ولسي جرګې غړي خالد اسد په خپلو خبرو کې تمه څرګنده کړه چې نوی والي به د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره په تفاهم کې د پکتیکا د امنیت او پرمختګ لپاره پوره کار وکړي.
موږ هغه غږ په ولس باندې وکړ، په سپین ږیرو وکړو، په علماو وکړو، له هغو سره به بیا هم ناست یو، په تفاهم به یو سره تماس به یو. هغه څه به کوي چې پکتیکا کې موږ د جنګ د جګړې مخه څنګه ونیسو او دا خپل پکتیکاوال په آرام او فضا کې ژوند.
د پکتیکا نوی والی تورن جنرال یاسین خان په خپلو خبرو کې ویل د ولسونو په همکارۍ سره به د دې ولایت د امنیت د ښه کولو او امنیتي ساحې د پراختوب لپاره هڅې وکړي.
زما ټوله هڅه به دا وي چې ستاسو څنګهور مشرانو، علماو، ځوانانو، قهرمانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو کومک د پکتیکا امنیت باندې او امنیتي ساحه پراخه. زما ډېره هڅه به دا وي چې له جګړې او تاوتریخوالي پرته د قومونو ترمنځ جوړېدو او تارۍ د امنیت ټینګښت او پراختیا ته کار.
په دې وروستیو کې تورن جنرال یاسین خان چې مخکې د هلمند د والي په توګه هم دنده ترسره کړې، د مجیب الرحمن څمکني پر ځای د پکتیکا د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. مجیب الرحمن څمکني شاوخوا 2.5 کاله د پکتیکا والي وو، خو یاسین خان هم په هلمند کې د والي په توګه له ټاکل کېدو مخکې د 2.5 کلونو لپاره په پکتیکا کې د ملي امنیت د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته، نوریاس نوری چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو د یوې غونډې د کېدو خبر ورکړی دی. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت نن خپره کړي، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استانګزی کوي. بادغیس ولی حسام الدین شمس وای وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز قلعینو باندې جګړه پیل کړې او له درې لورو یې جګړه ته مخه کړې. ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف وایي د افغانستان وضعیت کېدای شي په چټکۍ خراب شي او مسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاورف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د غني کولو وروسته یې هڅې به یې هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. او د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوشنوونکی خبر دا دی چې د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د زهرو کاروان یوې بلې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د موتاجینو شمیر 215 میلیونو ته رسیدلی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
څلور نفر له افغانستان څخه د باندې د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو تحقیقاتو ادارې څلور نفر په داسې حال کې ونیول شي غوښتل هند ته د حامد کرزي نړیوال ډګر له لارې په خپلو خېټو کې تر 400 کیلوګرامو ډیر هیروین قاچاق کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې نیول شوي کسان تر ابتدایي څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تر 10 لیټره ډیر شراب له پاکستان څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د خوست له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 1200 لیټره شراب چې د تیزابو په ډبو کې اچول شوي خوست ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د خوست امنیه قمندان سیف الله سرحدي ازادي رادیو ویل چې د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکي په ګډون د تنه هم نیول شوي دي. د غزنی پولیسو د ولایت ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د غزنی ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 3 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه ښیښه، 2 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه کریسټال ونیول شول. له بلې خوا د کابل د امنی قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې 9 کیلو او 2 ګرامه چارس له قاچاق کوونکي سره یو ځای نیولی دي.
درنو اوریدونکو، د نشئی موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي په نړۍ کې د موتادینو شمیر 215 میلیونو ته رسیدلی دی.
د نشئی موادو په اړه عامه پوهاوی د خلکو د شخورنې لامل کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې
سکل هم په ننګرهار ولایت کې ډیر کوګنار کرل شوی.
راپورونه داسې دي چې سکل شاید منګه ډیر کمواله ونه لرو.
لیوی ارواپوه به واورو چې ځینو کډوالو افغانستان ته داسې ناوړه دودونه راوړي چې له عمله یې په افغانستان کې احتیاط ډیر شوی.
باندې ملکونو فرهنګ د چدل تر راغلی ده او ډیرې پوره پوره فامیلونه یې متاثر کړي دي.
له زرغونی به واورو چې ولې نشو غم نور هم ډیر کړ.
ما خپل مرد د شل کال مخکې تاریخ استفاده کړ، بیا ما تاریخ بهتر کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
یو میاش کې خامخه کارګرانو ته سونه ور حلالوي، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړي، دا خو پردي خلک دي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه دومره مؤثر او ګټور نه وو. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي نه یوازې دا چې د خلکو سواد لګدی، بلکې د عامه پوهاوی پروګرامونو بې اغېزیتوب او ورځ په ورځ د معتادینو ډیروالی هم د دې سبب شوی چې اوس خلک د نشه یي موادو په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونو ته ارزښت نه ورکوي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د معتادینو شمیر 215 میلیونو ته رسیدلی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو په اړه حقایق شریک کړي او د خلکو ژوند وژغوري. دا د روان میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او نشه یي موادو د غوښتنې کمولو شعار دی. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې په 2006 میلادي کال کې په نړۍ کې د معتادینو شمیر 215 میلیونه ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی وایي چې په نړۍ کې هر کال نږدې 15 لک انسانان د نشه یي موادو د استعمال له امله مړه کیږي. میرمن ویلی د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی جدي اړتیا بولي او له دولتونو څخه غواړي چې د نشه یي موادو پر استعمال څارنه ډیره کړي.
د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی د خلکو د ژغورنې لامل کیږي. په ټوله نړۍ کې له اتو معتادینو څخه چې درملنې ته اړتیا لري، یوازې یو کې د نشه یي موادو په اړه معلومات لري. دولتونه باید نشه یي موادو ته لاسرسی د دقیقو معلوماتو له مخې تنظیم کړي. دغه ډول باید دولتونه د نشه یي موادو د څارنې او وقایې پروګرامونه هم ولري، تر څو له هغو هیوادونو سره د نشه یي موادو د استعمال په مخنیوي کې همکاري وکړي چې لږ نشه یي مواد استعمالوي.
د یو ان او ډی سی په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو لسو کالو کې د نړۍ معتادین په سلو کې 22 ډیر سوي دي. که وضعیت همداسې دوام وکړي، تر 2010 میلادي کال پورې به د نړۍ معتادین په سلو کې 11 نور هم ډیر سي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر د نشه یي موادو د تولید اصلي عامل بې وزلي بولي او له دولتونو څخه غواړي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، نشه یي موادو د قاچاقو او استعمال په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه په افغانستان کې بې ګټې بولي. د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه مؤثر او ګټوره نتیجه نه لري.
لبره مرغه چې په افغانستان کې پیغامونه او شعارونه چندان خلک نه خوښوي، یو خدا چې زموږ ډیر خلک کافي سواد نه لري او رسنۍ هم په واکې نه لري. بل زموږ مخاطبین معتادین دي چې هغوی له رسنیو سره علاقه مندي نه لري. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې تر ټولو ښه میتود دا دی چې ادارې د نشه یي موادو له قانون سره سم خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې 6 میلیونه خلکو ته د نشه یي موادو له امله زیان رسېدلی او عمده دلیل یې د کورنۍ هغه معتاد غړي دي چې نه پوهېږي او یا نه غواړي چې له خپلې کورنۍ څخه جلا شي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې که څه هم په کلیوالو سیمو کې معتادین ډیر دي، خو برعکس د عامه پوهاوی پروګرامونه اکثره په ښارونو کې عملي کیږي، ځکه خو بې تاثیره او بې ګټې دي.
معلومات ډیر مهم دي. زموږ په ټولنه کې عموما خلک معلومات نه لري، تعلیم کچه ټیټه ده. خلک داسې فکر کوي یو تجربه په شکل کاری یا د یو غم لري کولو د دې په شکل کاری ضرورت لرو چې د آګاهي ساحه پراخه کړو. یوازې په ښارو د آګاهي کچه موږ نه سو لوړولی. آگاهی یواز د یو کس کار نه ده، آگاهی په دې برخه کې د ټولنې د ټولو کشرونو وظیفه ده، باید ټوله په دې خبر او آګاه اوسېږي او نورو ته ورسوي.
په نړۍ کې د محتاجینو د ډېرېدو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې په افغانستان کې د محتاجینو په اړه له شپږو کالو راهیسې هېڅ سروې نه ده سوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په 2020 میلادي کال کې د بې سرپناه محتاجینو په اړه یوه سروې کړې او له دې سروې څخه څرګنده سوې چې په افغانستان کې محتاجین له 2015 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې څو برابره ډېر سوي دي.
په راپور کې مو دا هم واورېدل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له ډېرېدو اندېښنه لري. اوس د خپرونې بل مطلب ته ورځو. راپورونه ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو کښت د پخوا په اندازه دی او نه دی لږ شوی. د ننګرهار د زراعت ریاست وایي د دوی لومړني راپورونه ښیي چې سږ کال په ناامنو او هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د دولت په واک کې نه دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي چې د کوکنارو د کښت د ډېروالي تر څنګ اوس دا ولایت بهر ته د نشهیي موادو د قاچاقو په لاره هم اوښتی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل شوی دی، خو په ښکاره د دې کمپاین په مخ کې ستر خنډونه ناامني، جګړه او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړول یاد شوي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، خو له دې اتو ولسوالیو څخه په 5 کې د کوکنارو بوټي اړول شوي دي. د ننګرهار د زراعت رئیس انعام صافی ازادي راډیو ته ویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت چندان نه دی لږ شوی.
راپورونه داسې دي چې په سږ کال شاید موږ ډېر کموالی ونه لرو د کوکنارو په کښت کې، بلکې د تېر کال سره به ډېر زیات نږدې ارقام ولرو، چونکې دغه اجرایوي برخه د کوکنارو سره د مبارزې دا د وزارت داخلي منډیټ دی. د هغوی سره په تفاهم کې وو چې زر تر زره دغه کمپاین ترسره شي او دا محو شي. خو دغه موضوع مختلف ابعاد لري. بعضې کښت چې کېږي هغه د دهقان ستونزه نه وي، بلکې هغه آګاهانه د هغې شاته مافیایي
تر اوسه پورې د کوکنارو اړولو په سلنی عملیات یوازې په روزګان، جوزجان، ننګرهار، خوست، بدخشان، پروان او کاپیسا ولایتونو کې اجرا شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دې کمپاین له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 100 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مابین اجمل عمر وایي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو پر کښت سربیره دا ولایت اوس بهر ته د نشهیي موادو د قاچاقو په لاره هم اوښتی دی.
دلته د پیښور سره دوی اکثره د پیښبالا او د نازیانو د اچینو د پچراګام لاره چې کومه ده دا ریسانه تمامېږي. دوی اکثره د حسارک نه چې کله د یازرو نه 450 دا شیان راځي او بیا په شیرزاد یا خوګیاڼو کې کارخانو کې بدلېږي، بیا راځي دغه پخوا خو داسې په کچرو به اوس مستقیما مواد انتقالېږي شینوارو ته، او شینوار نه یو ځینې اشخاص پاکستان ته دوی د قاچاقي
له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز راپورونه ښیي چې ننګرهار تر کابل راوروسته هغه ولایت دی چې د نشهیي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې لري. دا پرله پسې دریم کال دی چې ننګرهار تر کابل وروسته داسې ولایت بلل کېږي چې د نشهیي موادو ډېرې پیښې اړه ورپورې لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربېره په 100.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د احتیاط په پراخېدو کې د مهاجرت پر رول غږیږو. د احتیاط د درملنې د برخې ارواپوهان وایي ډیری هغه خلک چې له افغانستان څخه د باندې موتاد شوي، افغانستان ته یې له ځان سره داسې ناوړه دودونه هم راوړي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپاره شوي او خلکو ته یې ډیر زیان ور اړولی دی. دا چې دا کوم ناوړه دودونه دي او خلکو ته یې څه زیان ور اړولی دی، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې عادلې صافۍ سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا کوم ناوړه دودونه دي.
دا فرهنګ په افغانانو باندې هم ډیر بد اغیز کړی دا کم خلک چې الته د کور سړی تللی دي او مواد استفاده کړی دي الته لیدلی دي چې دا غوي پوره پوره فامیلونه هم دوی سره په ګډ لګیا دي ګروپی استفاده کوي مونږ ډیر دسی قصې لرو ډیر تاریخچه چې مونږ د مریضانو ناقص دسی لرو چې مونږ کله د دوی د ماشومانو نه انټرویو کړی دي دوی وایي چې کله مونږ مواد په سیتلو مونږ مور او پلار مواد په سیلیږي چې ورشي تاسو مونږ ته مواد راوړي دوی چې کله دا مواد وړی دي نو دوی هم ورته یو کش ورکړی ده بیا چې دا خزونه مونږ پښتنه کوو چې تاسو ولې د خپل حتی د شپږ میاشتو ماشومم ولې په موادو باندې اغوشته کړی هغوی وایي چې کله دا جاړي او مونږ د نشې خوند ته نه پرېږدي نو مونږ د دوی په خوله کې پف کوو او دا ماشومم په همدغه وجه باندې مونږ معتاد کړی ده دغه وجوهات دي چې باندې ملکونو فرهنګ ده چې دلته راغلی ده او ډېرې پوره پوره فامیلونه یې متاثر کړي دي
ځینې موتاد کورنۍ یا په هغه هیواد کې نیمایي کورنۍ پاتې کېږي نیمایي په افغانستان کې راځي نو ستاسو په نظر دغه اعتیاد د دې سبب شوی دی چې دوی له هم نه جدا شي
ډیر موارد شته ده چې هلته لکه په دې ګاونډي ممالکو کې چې دوی کله موتاد شوي دي دوی دې خواته ریپورت کړي دي لیږلي دي او بیا کورنۍ فامیلی هلته پاتې ده دوی چې دلته مونږ سره کله تداوی لاندې وي زمونږ د تداوی یو برخه ده چې باید د فامیل سپورت د مریض سره وي چې دا د رواني مشکلاتو نه بچ کی او بعضي داسې کیسونه شته چې دغه متادین چې کله په نور ممالکو ناراضي او فامیلونه یې دلته وي او دوی خو چون معتاد وي مونږ د مریض په نوم باندې پیژنو نو د فامیل دا نه قبلې وي دا خو معتاد دا مریض ده لکه دا نه درک کی نو دغه وجه ده چې دا زمونږ تداوی صحیح نتیجه نه ورکي او دغه مریض دوی سپورت کوي نه نو مریض مجبور ده چې خپل همپره او هم گروپ خلکو تلاش شي چې دغه سپورت سره حاصل وي
کله چې یو معتاد له مهاجرت نه راځي هغه معتاد اینو دا به اسه کوي چې خپل کورنۍ په لومړي سر کې معتاد کی که نور خپل ملګری را پیدا کی
مختلف کیسونه دي دلته ډیر خلک دي چې دوی غواړي چې خپل کورنۍ چې دوی ته ډیر نږدې ده او هغه مخالفت هم ډیر کوي نو غواړي چې اول دوی د کورنۍ سپورت سره حاصل شي یا د خزه که غواړي چې دینه جدا شي او سره جنگ او جنجال کوي نو غواړي چې هغه هم په دې مرز باندې اخته کی
ستاسو په نظر که چیرته کورنۍ په نشاخته کیږي له یو څوک چې له باندې ناراض دا څومره زیان رسي جامعې ته
او بلې ډېر زیانمنوي ځکه چې دا بوج وي په اجتماع باندې او اجتماع کې دومره ویرنس نشته چې دا بیرته قبول کړي او لکه دا بیخي یوازې پاتې وي د زموږ د تداوی روان همدغه ده چې باید په اول قدم کې د کورنۍ ورسره سپورت وي بیا ورسره دغه اجتماع سپورت ورسره وي که چیرته جوړم شي په اجتماع کې دې ته څوک کار نه ورکوي اعتبار پې نه کوي وي دا خو یو معتاد دا کېدای شي چې پلاو کړي یا یو بل دسی یو کار وکړي
هغه د سلارې چارې شته چې هغه معتادین چې د بهر ناراضي دلته په افغانستان کې د دوی مخنیوي نه وشي چې نور کسان په ټولنه کې دوی معتاد نه کی ځان سره
بالکل شته دی زمونږ په شفاخانو کې یو خو مونږ تداوی د دوا په ذریعہ باندې تداوی کوو یو د خبرو په وجه چې سایکالوجیستان دي چې ټاک تراپی ده او سی بی ټی ده چې دا مونږ دې ته آماده کوو دوی سره خبرې کوو بعضي ورزشونه دي هغه ورسره کوو او بعضي د اوت نه د جلوګيري لارې چارې ورته خایو تکنیکونه ورته خایو هغه مهارتونه چې دوی ته ضرورت وي هغه ورته خایو چې تاسو څنګه باید د اوت نه جلوګيري وکړي او بیرته په هغه لاره باندې لاړ نشي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په اجتماعي رسنوي کې د نشي موادو خودل پر ځوانانو څنګه وړاغیزه کوي؟ په دې اړه به د محمد محسن حسن خبرې واورو.
کولمبیا پانتون د نشي توکو او اعتیاد ملي مرکز یو سیډنه کړی ده په کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي هغوی بیا درې کټګوري چې دوی مشخص کړي دي ویلي دي چې پنځه مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سګرټو باندې باندی رازی او بی ویدی چی هاگ کسان چی سوشل میڈیا گوری دری مرتبی نسبت ها نو زوانانو تا چی غوی خواله رسنه نکاری دوی دیر الکول باندی رو بدی که گی او دو مرتبی نسبت ها تا چی غوی سوشل میڈیا نکاری دوی پچر سو رو بدی که گی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی په 1290 منځنی چپو خپریږي او اوس د خاطرې واردی. د کابل اوسیدونکو زرغونه وای ډیره هڅه وکړه چې په نشئی موادو اخته نشي، خو اخر په دې دام کې بند شو. په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کړ، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا د تلور لور مې شو ما مسره شروع کړ، بیا په خبر نه وم، بیا د شپې خبر شو ما تاریخ به شپې په پاس کړ، بیا بیرته پوډر باندې راغی، بیا چې مور خیر در مکه وز ما نه منله، بیا د بل تلور اولاد به شو بیا نو زم په تاسو شو پندلس کال ما مسره کور کې استفاده کولا، بیا زم ما تل شخني ما سره کولا، بیا د کوم ته ما دا چی وای چې ما ته ورته تر کړ بل سبا ته چې ما وخره ما در سره مل مخزن خود که بیای چرا کردی؟ اتت شو. ما شما تر پرستی چیه که یه پاس اسمان در لندن بیای چی نشته؟ تو وقت همون چه خور تو بتر رو رسل خوشم تن راتر نه که از یاتر به تو خبرم ندی. رفتم مده که نمون گرد نگوی رسی. اما میره وقت یه وقت بلخ پرده کور تر آمد. ما خپل بر میلن دخسی. نمیزالی دله. اما میره ما وقت کویده کور تر تر آمد. وقت که روزگارم خود دیم از چرا آمد. دسی وقت راتر چی پر دوری بند. سرون نپر مگزاره کرد. نمبای دوری بند.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډراما لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګر پوهیږي چې ټول موتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشئی موادو اخته کړل دا به په ډراما کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرفه و میلو تا سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه ولگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
Thank you.
رضا و رضا
بل اربار صاحب
دا چه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورته وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم داله کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زمونږ نماینده ده بلال اکا ورشه
بلال رازا رازا راشه دلته کینه کڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړي
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یار رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چېرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي دا نه ته به یې ووینې ما ته ارباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو الله مو مل شه
د زهرو کاروان.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځئ. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګی لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.